سلام محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسته د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د دایش ډلې پر ضد اقدام وکړي. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلول محمد قاسم سولمن نه یوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په خوست کې انتحاري حمله نږدې 1.5 تنه ووژل. اسلامي دولت ډلې یو تازه ژغیز پیغام خپور کړی او ادعا کوي چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ډلې د مشر حافظ سید دی. او ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو نن سهار هم یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د هم بشپړ خبرونه. په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل سول. د خوست امنیه قمندان مال پاسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځ خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزوه. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د پېښې له ځایه 11 مړي او 3 ټپیان وروړل شوي دي چې یو ټپي بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو ټپیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلې دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمېر نږدې 150 کسانو ته رسېږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي. د دې خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. سبحان قل ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي، له 150 زیات نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه
مستریالین
کاسی کې وسله ساز بوده. د مستری حلیم وسله جوړولې او د دې ډلې له مشهور کسانو څخه و. خارجه محمد د یو بل نامتو قمندان او یو بل تن چې نوم یې تر اوسه نه دی تثبیت شوی او احتمالا د طالبانو د امنیت رئیس به و په وژل شوو کسانو کې شامل دی. د ابراهیمی په وینا په شیرین تګاب، المار او قیصر ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې یوه اونۍ مخکې پیل سول. نوموړي زیاته کړه چې په دې ترڅ کې لسګونه نور طالبان له کلو څخه ایستل سوي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، په دې ولایت کې د خپلو دوو کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. اخو په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې د تلفي ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کې پرون مازدیګر مهال د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوی دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړه او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې دی چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وه چې حافظ سید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حافظ سید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته لغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دی وژل شوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کاروالی نه دی تایید کړی. ویل سوی چې په خټه پاکستانی سید د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وژل شوی. د تیر میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری سو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلووریسو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریم لوبه له کوربه سکاتلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو ورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاتلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی سو. شهزاد په 16 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 10، اصغر ستانکسي په 10 بالونو 4، محمد نبی په 13 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په وروستي بال 6 منډې وکړې. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ادین برا ښار کې د افغان لوبغاړو نندارچنو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده. د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شلووریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یوې موافقې د صلاح کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل سوی مهلت درې ځلې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت ویل د مذاکرو لپاره ټاکل سوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونغزی شي. د مذاکرو شاملو غړو ویلي چې پر یوې موافقې صلاح کېدو ته نژدې سوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته ویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاته دي. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل سول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شاب کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوه. د حملې نه کسان وژل او 15 تنه نورې ټپیان کړه. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل سول چې یو ځان وژونکي په ادان چوکي پر یو امنیتي پوست موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یوې بلې موټر بم حملې 4 کسان وژل او 11 نور ټپیان کړه. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یو چاودنه کې مړه او 1 نور ټپیان سوه. او د دې محل دوستي خبر ده چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کم کې د یو شونځي په پرانستو سره ولمنځله. ملاله د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمۍ پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی نن بلوغ ته رسیدو په لومړی ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. کتابونه مرمۍ نه، کولی سي د سولې او سوکالۍ لوري ته لاره پرانیزي. ملاله یوسفزی نجونو ته د تعلیم د حق د غوښتنو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وشتل سوه او مړینې ته نږدې سوې وه. ملالی ویل چې په لبنان کې د سولې د کډوالو ژغ باید واورېدل سي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پرېکړه وکړه چې لبنان ته ولاړه سي. ملالی اوس مهال په بریتانیا کې اوسېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د دې خبرونه په راپورني کوي چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمی کنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت می کنه.
په کندهار کې د عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمن د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې خلک له ناامنیو پتنګ دي. د کرکټ ملي ټیم پرون کوربه هیواد سکاتلند ته ماتې ورکړه.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
په کونړ کې د وی ویالې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښه ویني ده، خو بیا هم حکم شې ډېر خطرناک ځای نه و. هغه د سیلابو او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واورئ. ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او شانګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې له ګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې له ګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لږ تر لږه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځېږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونې په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرحه وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود که یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي، څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځایه راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد په راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي، څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي.
تصمیم بگیره.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویې ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کېږي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. په دې وروستیو کې دې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړی دی. بله خوا، د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی وي. دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکول شول چې حافظ سعید د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. خپلواکو سرچینو دغه صوتي پیغام د دې صوتي پیغام کاروالی نه دی تایید کړی. په کندهار کې دیني عالمانو د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی د جګړې پر شکیلو غړ غږ وکړ چې نوره جګړه پای ته ورسوي او د بېګنا خلکو د وینې له تویولو ډډه وکړي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
د کندهار سلګونو دینی عالمانو د یوې لویې غونډې پر مهال په سوله کې د دینی عالمانو رول تر هر چا مهم وباله او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی لازمه همکاري کولای سي. د دینی عالمانو او روحانینو د ټولنې مشر مولوی عبیدالله فیضانی او یو شمېر نور عالمانو پر دولت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې میز ته کښېني او نور یو له بل سره جوړه وکړي. دینی عالمانو افغان امنیتی ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي وبلل او د وطن څخه د دفاع په لاره کې د هغوی سرښندنې وستایلې. د غونډې په پای کې د یوه پرېکړه لیک د لارې ټولو دینی عالمانو د دولت په وړاندې هر ډول فوجي حرکت نامشروع وباله او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره نوره جګړه خاتمه کړي.
اول افغانستان دارالحرب نه دی او په دې وطن کې هیڅ ډول نظامي او جګړیز خوځښت شرعي جواز نه لري. دوهم، طالبین ادعا کوله چې د خارجیانو د شتون له امله موږ جنګ ته راوتلي یو. نو اوس موږ خپل افغانان د وطن څخه خپلواکه دفاع کوي او موږ علما کرام
په دغه غونډه کې دینی عالمانو دغه راز وغوښتل چې دولتي د هیواد په کچه د دینی عالمانو یو لویه شورا جوړ کړي سوله دې لارې د سولې پروسه خښتلې او سوال طالبان د دیني عالمانو په مرسته سولې کولو ته وهڅول سي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې د وژل شوو کسانو شمېر 10 تنه شي. نجیب الله الوخیل دا مسله تعقیب کړې ده. الوخیل صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ دقیقا څو کسان وژل شوي او څو ټپیان دي؟
سلام تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 2 بجې د خوست پر زاړه هوایي ډګر کې د چاپمین په نوم یوه پخوانۍ پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړونده، موټر بم بریدو شو چې پکې آزادۍ راډیو سره د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس لږ تر لږه په دې پیښه کې 2 مړه شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان، ښځې او ملکیان وژل شوي دي او جسدونه یې د 14 لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته پلار وو، نو ښایي په دې پیښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. خوست امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې ځانمرګ بریدګر خپل د 14 توپو ډاک موټر د چاپمن لویدیځه خوا کې د عام سړک سره چوک د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولی او دا مرګ ژوبلې اړولې ده. لا تر اوسه هم د تلفاتو کره شمېره نه ده معلوم. لاملونه هم بېلابېل دي، ځکه چې ځینې مړي او زخمیان کورونو ته انتقال شوي دي، مړي کورونو ته انتقال شوي دي او ځینې زخمیان بېلابېلو خصوصي او حکومتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. تیر ماښام چې زه خپله د خوست ولایتي روغتون کې وم، هلته 12 مړي انتقال شوي وو او 3 نفره هم زخمیان وو، چې بیا یو کس بل هم د ژورو ټپونو له کبله صبر کړه، 8 تنه شول. همدارنګه دلته په خوست کې یو بل روغتون هم شته چې ډېر ناروغان هلته انتقال شوي وو، په هغه کې 12 تنه ټپیان وو او 2 نفره وژل شوي، هلته هم انتقال شوي وو. نو تر اوسه پورې د دې پېښې په ارتباط او تلفاتو په ارتباط باندې کره معلومات نشته. البته امنیتي مسؤلین وایي چې موږ په دې ارتباط باندې تحقیقات پیل کړي دي چې بیا وروسته به د رسنیو سره شریک شي.
الخل صاحب، د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې کومې وسته والدلې د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مونږ ته پېښه ډېره سنګینه پېښه ده او ډېره زیات مرګ ژوبله لري، واقعا ډېره دردونکې پېښه ده. کله چې مونږ بېګا وو، مونږ په سلګونو کسان ولیدل، د خوست خلک چې راتلل او د پېښې قربانیان لیدل، همدارنګه زیات شمېر ځوانان راغلي وو تر څو که ټپیان وینو ته ضرورت ولري وینه ورته ورکړي.
نجیب الله الوخیل و په خوست کې ومردل چې په دې ولایت کې تیر ماښام په یوه انتحاري حمله کې د امنیه قمندان په خبره چې 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. او اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلي.
اگزامینر خبرونه په خپل اخیری کړه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبه په ورځ د حافظ سعید او داعش ډلې 10 نورو غړیو د وژل کېدو خبر تایید کړ چې د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یو هوایي حمله کې ووژل سول. د امریکای ونی زامی چارواکی براین ترایبوس هم تایید کړه چې دا حمله امریکای ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې پر هغو کسانو وکړه چې د امریکای ځواکونو لپاره تهدید وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. اگزامینر زیاتوی دا حمله ترکندوی چې دا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې یو بل پړاو دی. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هم په خپل آخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د مشر او د هغه د مهمو همکارانو د وژل کېدو په اړه لیکلی دی. مقاله وایي دا پیښه د داعش ډلې پر وړاندې یوه لویه ضربه ده چې له مخکې هم د ځایي طالبانو له حملو سره مخامخ ده. داعش د سوریه او عراق په درو کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او هلته یې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. یو شمیر سخت دریځو ډلو د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره خپل بیعت اعلان کړی دی. په دوی کې په مصر کې هغه سخت دریځ هم شامل دی چې د شنبې په ورځ د ایټالیا پر کنسلګری باندې د یو موټر بم حملې مسؤلیت یې منلی و چې پکې یو کس ووژل شو. په دوی کې په پاکستان او افغانستان کې سخت دریځ هم شامل دی چې پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملو وروسته د دې هیواد د حملو هدف ګرځېدلی دی. په دې وروستیو میاشتو کې په دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې هغو سخت دریځو چې د داعش د سیمو نیولو او د دې ډلې د پراخ انټرنیټي کمپاین تر اغیز لاندې راغلي وو خپل تور بیرغونه په هغو سیمو کې پورته کړل چې د دوی تر کنټرول لاندې وي. کارپوهان او چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د داعش پلویان کم دي او دا ډله د ځایي سخت دریځو له مقاومت سره مخامخ کیږي چې قوي قبیلوي اړیکه لري. خو د ګارډین په وینا له داعش سره اړوند یوې کوچنۍ ډلې له راپورته کېدو سره هم سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخ کېدای سي او د امریکا هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي ماموریت ته د پای ټکی کښیږدي پیچیده کېدای سي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 40 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریم لوبه هم وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکي چې مقابل لوري پوره نه کړی. سو د احمد تکل پر راپور کې ووري چې لوبه ولې دومره مهمه وه.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند وروچه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر ته راوځي. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې په چوه ګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په 40 اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونۍ په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خلوو.
Down the wicket, but has he got enough? Would you ever doubt Mohammed Shahzad? Oh, against the wind, never mind that.
شهزاد د کرکټ د 40 اوریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریم لوبه کې په شپږ ډیر شو توپونو 15 او یمن ډه وکړي او نورو لوبغاړو ته چې د پسیراتل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زادران په 22 بالونو ودرش، اصغر ستانکزی په 1.5 بالونو 4.5، محمد نبی په 13 بالونو 3.5، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړې. محمد شهزاد اوش پگیزه او 15 څلوریزه، نجیب الله زادران 3 پگیزه او 1 څلوریزه، محمد نبی 3، سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله او اصغر ستانکزی هر یو شپگیزه وهلې. سکاټلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاټلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بله لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د 40 اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
اختر مینوال له پکتیکا په خپل پیغام کې لیکلي، له افغان ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له احتیاطه کار واخلي. کمال الدین سپان له کندهار په خپل پیغام کې په خوست کې
دا تیر شپې حمله د انسانیت د دښمنانو کار بللې ده. صابر له هلمند لیکلي پر داعش او نورو تروریستي ډلو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه مؤثر تمام شوي، دوام به یې مثبته نتیجه ولري. محمد ایوب هم له هلمند لیکلي داعش ډله غواړي په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او بیا ایران ته مخه کړي او زیان ورورسوي. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي وسلوالو طالبانو په وانت وایګل ولسوالۍ کې پر خلکو سخت ظلمونه پیل کړي دي او ریدونکي له دولت غوښتنه کړي چې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د تنها په نامه ریدونکي له لوګر لیکلي ټولو افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د پرله پسې درېمې بریا له کبله مبارکي وایم. ریدونکي لیکلي چې کرکټ ټول ملت یو موټی کړی دی. عبدالرحمن بیا له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د نورو بریاو لپاره دعا وکړي.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس ځینې راپورونه لرو. په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی چې هر وخت دلته خلک وژل کېږي او بې باوري د خلکو په منځ کې زیاته سوې ده. خو د بلخ چارواکي وایي چې جنایي پېښې زیاتې سوې خو د ناامنیو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه رپورټ لري.
د شمال ځون په ډېرو ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی او د ناامنیو د پراخېدو په دوام کې دا ځل د بلخ ولایت اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بد امنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د چهارب ولایت چمتل او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي د شپې لخوا په خپلو سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی په وړاندې د زور زیاتي تر څنګ ترې عشر او پیسې هم ټولوي. د بلخ ولایت ناامنۍ یوازې ولسوالیو ته نه ورتمامېږي. د بلخ مرکز مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د تروریستي فعالیتونه او د خلکو د وژنو له زیاتوالي څخه شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي له دې سره چې جنایي پېښې د سیمه کې زیاتې شوي تر څنګ یې توریستي فعالیتونه او ناامنۍ هم مخ په ډېرېدو دي.
وضعیت امنیتي بسیار خراب شده. هر روز ما میشنویم
ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. حتی د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم خلک د امنیت په اړه ویره لري. هر کله چې متوجه شي یو کس د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل کېږي یا د مسلې خلک د امنیت په اړه اندېښمن د تروریستي فعالیتونو ښکار ګرځي. دولت د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاملرنه نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دولت باید زموږ امنیت ته پام
وکړي.
په مزار شریف کې د تروریستي پېښو تر ټولو تازه پېښه کې د تېرې شنبې په ورځ ماښام د حزب جنبش یو پخوانی قمندان د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تورو شو چې په یاده پېښه کې د هغه دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شول. بلخوا بیا د بلخ امنیي قمندانۍ مسؤولین نسبت پخوا ته د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ څرګندوي. د بلخ امنیي قمندانۍ ویان شیرجان نیوی چې په یاد شوی ولسوالیو کې نسبت په خاطه امنیت ښه شوی او د مخالفینو د تحریکات او فعالیتونو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه دي. دورانی په مزار شریف ښار کې د جنایي پېښو زیاتوالی مني. خو زیاتوي چې دوی د زړه بوږنوونکو جنایي پېښو د ټولي په هڅه کې دي. جنایي پېښو په اړه ټولنه کې رامنځته کېږي. حتی په امریکا او اروپا کې چې پرمختللي وسایل هم لري، موږ په هڅه کې تر څو وکولی شو د یادو پېښو سطح راټیټ کړو او دا به په ټوله نړۍ کې یو معمول ډول لري. په داسې حال کې د بلخ پولیس په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ ورکوي چې کله ناکله یاد خلک په خپلو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس هم د خلکو په آزار او وضعیت لاس پورې کوي چې محلي دولت هم ورته بې توجه پاتې شوی دی.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي چې په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی ځکه چې هر وخت دلته خلک وژل کېږي او د خلکو په منځ کې به بې باوري زیاته سوې ده. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو ستونزه زیاته سوې ده چې خلک وایي دغو ناامنیو دوی متاثره کړي دي. د ناامنیو په تازه پیښه کې پرون ماښام په خوست کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د چارواکو په خبره تقریبا 8 کسان په دې حمله کې ووژل شول.
زده روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زده تریده کومندانۍ غوښته دا غواړي چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامنې د ار اسکر کومندان دی جلبې زار شروع دی. خلک وی خلک تکي خلکو ته وایي ژیره چې غټې هغه خودی کومندان نه ورته وایي چې ژیره غټې دا غره ګرځوي چې ژیره خریلي هغه ورځي. دا څنګه آل دی؟ دا څه دا څنګه ځان ته حکومت ته څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي؟ دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداري ده؟ زه د تېرې د کومندانۍ امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یا کومندان دی خلک وایي خلک ټکوي خلک ځیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دوکانو ټکان کوي.
د د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:30 کېدونکي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرقتونه د محمد قاسم سولمل څخه خبري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل سول. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې بریدونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزاوه. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او د ننګرهار چارواکي بیا په دغه ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې د 1200 تنو وسلوالو د وژل کېدو راپور ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې خپل دریم لوبه له کوربا سکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ خپله 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو ښوونځي په پرانستلو سره ولمانځله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د کونړ ولایت په مرکز کې د وی ویلی د جوړولو چارې بشپړې شوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته زیاته اندازه مځکه خړو بسوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالې د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پیل شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده و. مجموعي بودیجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تمیل کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالي اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
او سیلابونه باراغ نو دا به لمن زوړله خرابیدله به بیا به خلکو ته تکلیف او بیا به غیر اتله جوړول به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښه نه ده خو بیا هم حکم شي ډیر خطرناک زینو. هغه د سیلاب او د باران د وړلو د خطر نه خلاص دا ډیره مهمه والله. په دې باندې ډیر ازمکه پراته ده. تقریبا 650 هکتار ازمکه ده. د شند 2000 فامیل دي، جمعتون دي، قرباني مدرسې دي.
حاجی احسان الحق د کیرال د ځوانانو د شورا رئیس د وبو ډیر تاکسه خلک دي تاکسه سره مخ هوس. الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سره ته ورسو. د کیراله چې څومره زمکه وا دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګینه کېده ان شاء الله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټول کیراله ته اوبو رسیدي. هغه زمونږ مشکل چې ان شاء الله خلاص.
خلک وایي پوخا هم په کونړ کې د کیرهالې او سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پرې په غیر فنی ډول لګیدلی او چې کله هم لږ سیلاب راغله هغه ویلی ویجاړی شوی او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دبرکو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لوی مهم اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګري له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. سوداګري وایي چې د سوداګري د ودې لپاره په دې ولایت کې زمينه سازي نه ده شوې. نور حال د داود تپان پر رپورت کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو 3 کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې زی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ولی متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړې وه په خواڅه دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه چې موږ لرو د پارک صنعتي د زر جرم ځمکه لرو موږ ولی متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو چې تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړې او سرمایه ګزاري کړې چې خو بدبختانه څه د ځمکه تر اوسه پورې په شپږ کاله کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. او بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لاین ده د کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده. قاضي صاحب هم وعده کړې وه، ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړې موږ سره څه لاره ترانزیټ کوو ولی متاسفانه څه ده عملي جنبه یې ځان ته نه دي نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوسه له فابریکې دي چې په کابل په پارک صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه وه او دوی نو د دولت حمایه نه وه.
د پکتیا یو شمېر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څو راخواستنه کړي موږ د دولت نه څو راخواستنه کړي دي څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترانزیټ کړي، دویم دی موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي، بازار پیدا کړي، مارکیټ درته پیدا کړي، دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرورت وي، موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو. فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه پلو مخ لور شي.
زما نوم عبدالرحیم دی، یو تجار د ګردیز د ښار. په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم استه اصلا جوړ شوی نه ده. پونو پر جلسه کې پر کال کې راجونه یادوی د خبره والی صاحب یا هر څوک سره زیاده وکیل صاحب زره د غوړې سیمنګ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومه کیږي. دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه ده جوړ کړي. د موږ د نوې دولت د خواهش زده د نوې والی صاحب سپکته تر غلې ده د موږ خواهش زده صدقه اقتصادي پروژه ته لیک توجه کی.
د باغدارانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مقرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی. او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړو او موږ سمور ورسه د وستو کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي. وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې چې باید سوی و همه بعضې تقریبا څلور کال مخکې پنځه کال مخ کې شروع شوی متاسفانه په تعصب سره وایي دا پروژې ترس پیری تطبیق شوی نه ده د بعض ستونزې لپاره
نو وړي دا وایي ډیر داسې پروژې شته چې د نور واغو لپاره زمينه سازي ګڼل کیږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمينه برابر شي. همدا خبره د پکتیا شمیر مدني فعالان او د چارو کتونکو هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمه پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوي. مدني فعال او د چارو کتونکو سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوي دي ولې د اقتصادي برخه کې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې هغه برق ته هغه ترانزیت سړک ته هغه د صنعتي پارک ته هغه نور داسې پروژې دي چې هغه اساسي اساس ته د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند، د خاریوب ځای سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو، د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي، د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي. او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جریب ځمکه دي د هغه تور کې د ملي تاجرانو ته، او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي، او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي. او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي، سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په نننۍ خپرونې کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په اړه معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري، خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالحبیب له کاپیسا خبرې کوم. موږ سره یو الک ده چې په یوه سترګه د شینتور غوندې ده تازه تکلیف هم لري کله چې توکي پاکستا یم کله وایي د کابل یم کله چې خپلوان ما غاغار وي یلهتور وایا یو دېرش پنځه دېرش شپږ دېرش اوسه دېرله
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکشو وایزانو دوستانه پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم شته چې بیا یو اوریدونکي ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته یو بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ونه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي، دا ځکه چې ډیر وارې له ازادي راډیو نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډیر به منځنډو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه خیرالله د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ له تاسو سره تماس کیم. د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام وایم. سلام شمس احمد زوی، نور محمد د جمعه ګل زوی، د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهادتګانو د کلي اوسیدونکي. پنځلس کاله وړاندې له ایران څخه دوبۍ ته په قاچاقي لاره لادرکه شوي او کورنۍ یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د هغوی له کورنۍ سره لاندې شمېرو کوي: صفر اووه سوه اتیا نه پنځوس اتلس اوس. بله شمېره ده: صفر اووه سوه نوي نوي اووه نوي اووه نوي. وسلام.
هر مسلمان ورته معلومات آواز اوری کشمیری صفر اتا اویا اتا اویا دو سلیخ تک سو پنجہ نوی صفر اتا اویا اتا اویا دو سلیخ تک سو پنجہ نوی کہ ہر مسلمان رو سر سر خدا کشمیری علی کا یونیسی اور ہر مسلمان غیر ورته زمالا پیغام ده چکه دا در دې ویلې دړي کې ګوتې مو هي ول دې مسلمان دړي دې فامیل کور نه دې فامیل ازار خپل په خپل هر مسلمان ول نه مور دې موږ نه دې زمي دا مانو دې زما دا هله چې مکه وی دا کار. السلام
علیکم ورجم بارک کار به تم دا دې تاسو ګور کوم دا یو نو سید دې نه احمد محمدي تقریبا د څور نو سکادو دي عمره دا د مخ شوم دی دا شکه ولاړ د سپینه لکتی نو دا یو کار کیږي چې د کور سره د برکت دی د کوچ څخه یعنی په لاندې په کوټ کې وسې شم نو زه په پاکستان کې مبر شمه راو وایم چې په څه په دې درېسا ته دې چې بروجه درېسا او او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد الله سره چې چا پیلا کړی دا زه سره تماس ونیسم چې پر وښو دروځې سبوچا یو دې
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو اوسېدونکی یم. زما نوم موسا خان ده. زموږ دیارلس کاله مخته د اکا زومن چې محمد هاشم نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادرکه سوي دي. په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او د مودې ټلیفون شماره ده: صفر افتاد شیش وسوه افتاد شیش افتاد هفت بیستو نو بیستو دو چلوس. دا د مودې ټلیفون شماره ده. او بل شماره د مودې ټلیفون دغه ده: صفر هفتصد و شست و پنج دویست و نود و شیش چهارصد و پانزده.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 420 24 40 115.
زه احمد الله د زابل د ولایت څخه کوم خان لوګو ساده اوسېدم کوم. زما یو مرګری دی چې په ملان د ملادارو خان دی د غزاک تمت کې د ودونه د کړي د محاجان اکازوی دی. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي چې ورته ما بل حال هم دا ټلیفون ته کوي او خو بیا څه چې مشر نه کوي. بیا دا ټلیفون ته کوم چې ما یو مرګری دی ملادارو خان میږي
د خاکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکی یو، د غزات منطقې دی، د ودمنې بسکر یې د محمد جان اکا زوی دی. دوه کاله کېږي چې ورک کړي دی، درګه شوی دی. که چا ته معلومات یې په دوه شمار دي نو ما سره ټلیفون وکړي،
0      0','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
نږدې درک چې مرګ یا درد لري په دغه شماره باندې ماته زنګ ووهئ 0 50 58 101. دغه ورونه په انتظار. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. زادی رادیو کارتون کا رتون کا سلام نو وایما او درویم یما نگرهار نن یالی کنی وره دا زمایو د ترزی دی قدر میاست کیږي چې لکورنه درکه وي کچا سره پته وي مونږ سره دې پدیش میری علی کوونی سي ټلیفون شمیرا مو دا 0 1 2 4 2 1 3. یو دې ټلیفون شمیرا دی وایما 0 1 2 4 2 1 3.
بلی السلام علیکم. د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینپال دغه پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کال عمر لري. هاشم خان نومیږي. تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپل کور څخه مدرک سعودي. که چېرې دی خپل دغه اعلان اوري یا بل څوک پاکله معلومات ولري نو زموږ سره دې ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 1 1 5 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 1 5 2. د ورکسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پرېږدم. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب را کوم. وعلیکم. زما یو درې دوستان دي، یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه. دا ډېر وخت کېږي زمانه ورکشوي نه درکه شوي نمبر یې نه لرم. که چېرې ته زما آواز اوري نجیب الله کامل ته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0 1 7 8 9 8 5 5. ستاسو ورور نجیب الله کامل. مخم خوش.
سلام علیکم. زه شیراجان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې پسرۍ نومېږي 11 میاشتې کېږي چې جلال آباد ښار څخه نه درکه وهي. د تلی په بار معلومات چارچ مسلمان ته یا د اعظم پیغام دی اوري او هر مسلمان ته وي د الله د رضا لپاره مونږ سره په دغه شمیره کې تماس ونیسي 0 1 1 8 4 0. شمیره بیا تکراروم 0 1 1 8 4 0.
زما یو زوی ورک دی چې عمران نومېږي. مقام ترکه د غزنی دی ولایت نوید ولسوالۍ جلبی کلی اوسېدونکی ده. عمران خان نومېږي. د ګل محمد زوی ده. 40 کاله عمر ده. که هر چا ته دې دغه معلومات تو ما ته دې پر دغه ټلیفون باندې زنګ ووهي 50,000 افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته. د ټلیفون نمبر زما 0 1 1 1 3 9. 0 1 1 1 3 9.
زه پښتون خبرې کوم. د خوست نن د شهر ولسوالۍ نه یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمی کې ولدي. عبدالله نمی کې ولدي کئی مو صدر پاکی چورنگ دشت علی پتلل نو پلار ورکشو دی کبل می خوالا ساچه تا پاتری در نمبر در زنگ و خیصه پر و نخا چلور 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 صفر دوا و دوا تیر منانا چی چا تای پاتری پا در نمبر در زنگ و خی بیاش می روان صفر و نخا چلور 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 صفر دوا و دوا. و سلام. سلام علیکم.
زادګاری هکارم د هلمند ولایت مالک نیولې زیر د اکاز دین دی د دینه سیر ضرورت د رحیم په نامه دی لږه چا سازیره کم اعصابي تکلیف هم لري نو کرا چې په دغه نومونې پاک معلومات چې زما سره په دغه سره اړیکه ونیول شي چې پر اوسه ورنه نه وي یو څه وي دنی دوایا او چې پر اوسه پر اته څه وي شبرو آیا یو آیا شمیرې ګل بیا چې پر اوسه ورنه نه وي یو څه وي دنی دوایا
ازادی ریڈیو کارکون کوریدن کو ته سلام نادی ور کو اجان پروگرام ته مدا پیغام دی سدما یو دی اکاز وای دی گلاور خان میگی دی اومای دی کلی او سر خلاص علی وسدون کیو دی یو کال راهی سی پاسدی ناروزی اختاو په دښت او دغه چې بګرځي دل بل اخره چې هیڅ تک نستا او رګره چاته معلومات وی نو ما عمل ته دې په دې شماره زنګ وهي سپر واویا ناویا پنځاویا والسلام
سلام علیکم زنه مطلع دروځګان ولایت جراوته ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو محمد عبدالغنی میږي تقریبا 30 کال کېږي چې تللې دي د جراوته څخه د قسم اخی سي دي چې به بیا جراوته نزم کې چیرې پاره څوک معلومات لري یا خپل زما د دغه غاوري یا یو بل څوک چې د دې کړي ما ته خبره کې یو لکلدار جایزه لري ما ته په دغه شمیره زنګ وي سپر ناویا پنځه جر شل دوه سوه شمیره یو ځل بیا وایم سپر ناویا پنځه جر شل دوه سوه سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5 گران اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شوای ځانو دوستانو پروگرام هم دمرو په دې لچې په دغه پروگرام کې موږ کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري
سرو بازار جوړ دی پکې بند دسلو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوبولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنی خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز مرد دنی خری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران سلمی تا سرا بندی داشن خان